اعتبار ولا خلق نو ندير فيه اختلاف بسليتين ده اختلاف بتشخيص لشخصيته مطرح ده دي ولسيا سازلوخا او دي خاغلي كردي لخوا يقينا خاغلي كردي بدير مجبور او چي او تعداد الف ولو دي لخوا خوا كنوا دي بعضي معاملو پاساس دي وندي پاساس شريك كي چه دي دخبلا با صديقان پريكي شريك نوا او تشخيص ميم شريك نوا خو پار صورت اوس کرزي سا تبیا ميدان پراخ ده چه دي سنگ خبلا اس بياز ولئي
که څه هم د ښاغلي کرزي ځینې سیالان د نوې کابینې د ډېرې برخیرات د ولسمشر لپاره یوه لویه ضربه ګڼي، خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې ولسمشر پوهېده چې دا کاندید وزیران به د ولسي جرګې لخوا رد شي. وحید مجده له همدې ډلې کارپوهانو دی چې فکر کوي د نوې کابینې د ډېر شمېر غړو په رد کې مهم عنصر د ولسي جرګې په راروانو انتخاباتو کې د ملت د استازو د اعتبار ساتل و، نه د ولسمشر د اعتبار له منځه وړل.
زه فکر کوم چې پارلمان په داسې یو شرایطو کې داسې یو تصمیم ونیو چې پخوا هم د جمهور رئیس لخوا د هغوی فیصلې ګواښ شوي وو، تر ګواښ لاندې وو. مثلا یو وزیر چې خارجه چارو وزیر بود پارلمان رفارت شو خو جمهور رئیس دا خبر رو نمانده. نو دست یه فرصت پارلمان تا هم برابر شد چه تقریبا امدقه کار بی کار سر جمهور رئیس تا ضربه وارد کی. خب هر حال دست باور هم دارم چه راتمون که کار انتخابات دیده پارلمانی انتخابات او دا استازی دست فکر که او چه پا در قصه یه شرایطی که کدی دست یه انقلابی اقدام وکی نه په نتیجه که خلق دی طبیعه رای ورکی. زه فکر کوم چه حامد کرزی هم یو څه په دې کې صدمه لیدلی ده، خو په ځینو مواردو کې داسې ویلی شو چې په خپله حامد کرزی هم په دې مطمئن و چې دا کسان ځینې کسان چې معرفي شوي دي دوی د خلکو رای نشي ګرځلی.
د افغان ولسمشر ویاند وحید عمر د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل حکومت د ولسی جرګې د پریکړې درناوی کوي او ولسمشر به د حکومت په تشکیلاتو کې له بدلونونو وروسته د کابینې نوی ترکیب د تایید رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی عمر زیاته کړه چې د کابینې په نوي ترکیب کې ښایي نوي وزیران هم شامل وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آیډه د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د اولسو غړو رادیدل په اوسنیو سختو شرایطو کې د دې هیواد لپاره یو سیاسي پشاتګ وباله. کای آیډه وویل د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې د زیات شمېر غړو رادیدل په افغانستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د یو اغېزمن حکومت رامنځته کولو هڅو ته خنډ جوړول دي. خود افغان ولسمشر حامد کرزی ویاند وحید عمر بیا وویل چې دا د دیموکراسۍ ښکلا ده او افغانستان دیموکراسۍ تجربه کوي. د چهارشنبه په ورځ ولسی جرګې له ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتنه وکړه چې د راتلونکې اونۍ په پیل کې د پاتې 13 وزارتونو لپاره د وړتیا له معیار سره برابرې نوې څېرې ور وپیژني. د افغانستان د ولسی جرګې منشي عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل ولسی جرګه به د خپلو کورنیو دندو د اصولو له مخې هغو کسانو ته په عین وزارتخانو کې د تایید رایه ورنکړي چې تیر ځل یې له ولسی جرګې څخه د باور رایې نه دي ترلاسه کړي. ښاغلی خواسی وویل که څه هم بل پوسټ ته د رد شویو وزیرانو نومول د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي، خو که وزیران بیا هم د وړتیا له مخې دوی ته ور ونه پیژندل شي د ولسی جرګې د باور رایه به ترلاسه نه کړي.
اصول په ولسی جرګه کې دا دي چې که یو وزیر رد شي په عین پوست کې ولسمشر نشي کولی چې هغه موږ ته معرفي کړي او موږ حاضر نه یو چې هغه ته رایه ورکړو. اما که چېرته جمهور رئیس بیا رد شوی وزیر کوم بل پوست کې معرفي کړي هغه د ده صلاحیت دی چې معرفي کړي. اما ولسی جرګه به بیا د خپل قضاوت لري په اساس هماغه معیارونو چې دیانت، صداقت، تخصص، تعهد دی. ولسی جرګې وکیلان بیا حاضر دي چې هغو ته د اعتماد رایه ورکړي. که چېرته همدا معیارونه پوره نه وي نو طبیعي ده چې بیا به د رد رایې سره مخامخ کیږي او بیا به د تایید رایه نشي ترلاسه کولی.
د حقوقي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې ولسمشر حامد کرزی باید د کابینې په نوي لست کې نوې څېرې او وړ کسان ولسی جرګې ته ور وپیژني. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای له ولسمشر کرزی څخه غواړي چې ولسی جرګې ته د مسلکي وزیرانو ور وپیژني.
پروفیشنلز معرفي کا، لایق خلک معرفي کا، وطن تباه ده چې آباد شي. په هر رشته کې دا د قمندانانو، دا د کریمینل افوارو، دا د خلک معرفي کوه نمایندګانه.
تکل شوی ده چې د پاتې وزارتونو لپاره نومول شوی وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د روانې شنبه په ورځ ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. ولسی جرګه به د ولسمشر حامد کرزی د نوي فرمان له مخې د خپلو ژمنیو رخصتیو په لړ کې بیا سره راټول او نوي ورپیژندل شوي وزیرانو ته به د باور رایه ورکړي. جمال سعید په جرمنی کې میشت افغان چې افغان ماشومان سره له یو کال رئیس د مرستو لړۍ پیل کړې په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو شخصیت دی. سعید په جرمنی کې په یو نوې جوړ شوې مرستندویه ټولنه کې کار کوي او په دې لړ کې له افغان ماشومان سره په طبي برخو کې وړیا مرستې پیل کړې. د مرستندویه ټولنه د خپلو مرستو په لړ کې د افغان جراح ډاکترانو د روزنې په مقصد له جرمني څخه د زړه او هډوکو متخصص جراحان د دوه یا درې اونیزې دورې لپاره افغانستان ته استوي او له افغانستانه هم د روزنې لپاره ډاکتران جرمني ته راولي. جمال سعید د خپلې ټولنې د فعالیتونو په اړه معلومات راکړل.
پروفیسورای بسیار برجسته و بسیار مشهور آلمان، به طور مثال پروفیسور زاسه، یکی از کرانترین
د جرمنی ډیر مهم او مشهور پروفیسوران د بیلګې په توګه پروفیسور زاسا چې د هانور د پانتون له لویو پروفیسورانو څخه دی او هلته تدریس هم کوي، د هر کال افغانستان ته ځي. موږ هر کال افغانستان ته د ډاکټرانو څلور ډلې استو. هلته د دوه درې اونیو پاتې کېدو په ترڅ کې هڅه کوي چې د ناروغ ماشومانو درملنه وکړي. هر هغه ماشوم چې په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وي او دا ډاکټران یې تایید کړي، نو هغه د همدې خیریه ټولنې په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره راولو. په دې کې هر ډول ناروغان وي، خو ډېر یې د زړه ناروغان دي. یو شمېر کوچنیان له میاندو د زړه د ناروغیو سره پیدا شوي. په دې کې ځینې داسې ماشومان هم وي چې په پیښو کې ټپیان شوي وي او د بدن ځینې غړي زیانمن شوي وي.
په افغانستان کې د نننه د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو پر علاج سربیره د ټولنه هغه ماشومان چې په هیواد کې د نننه د علاج امکان نه وي جرمني طبيعي. جمال سعید له همدې ډلې څخه یو ماشومه له نږدې یو نیم کال راهیسې په خپل کور کې ساتلې او هغې ته یې د خپلې لور حیثیت ورکړی. دا ماشومه بصیره نومیږي، د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ ده او په یو پیښه کې سخته سوځېدلې وه، خو د دې ټولنې په مرسته اوس رکه روغه ده.
بصیره دخترکه از کندز 6 ساله بود که سخته بود، بودید به شفاخانه اساکر آلمانی.
بصیره د کندز یې ونجلې ده، شپږ کلنه وه چې سوځېدلې وه. بیا یې په کندز کې د آلمانی سرتیرو روغتون ته وړې وه. هلته یې څلور میاشتې درملنه شوې وه. بیا یې له ما سره اړیکې ونیولې چې د دې نجلۍ نوره تداوي دلته ممکنه نه ده، نو موږ جرمني ته د نورې درملنې لپاره راوستله. دا چې ډېره سوځېدلې وه وضعیت یې ډېر خراب و. ما پرېکړه وکړه چې په خپل کور کې یې وساتم او دلته اوس له موږ سره په یو کور کې زما د اولادونو په څیر ژوند کوي. اوس یې روغتیایي حالات ډېر ښه شوی، اصلا نه معلومیږي چې دومره سخته به سوځېدلې وي. اوس ښوونځي ته ځي، د الماني ژبې د زده کړې یو کورس یې ولوست او اوس په پوره شوق او علاقه په اول ټولګي کې زده کړې کوي. زه چې څه موده مخکې افغانستان ته تللی وم، له ماما سره یې مخ شوم. هغه ته مې د بصیرې عکسونه وښودل، ډېر خوشحاله شو.
جمال سعید وایي د دوی د پروژو یو مقصد دا دی چې افغان ډاکتران داسې وروزي چې په 2000 کال کې له بهرنۍ مرستې پرته په مستقل ډول کار وکړای شي. له ښاغلي سعید څخه مې پوښتنه وکړه چې د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه څه احساس کوي.
ما فکر میکنم کاری که ما میکنیم
زه فکر کوم هغه څه چې موږ یې کوو د افغانستان د خلکو لپاره یو وړوکی کار دی، خو د افغانانو په فکر کې یو. ډېر لوی شخصیتونه شته چې په افغانستان کې کار کوي، نو خدای دې ماته توفیق راکړي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړی شم. کله چې راته زنګ ووهل شو چې ته د ازادۍ راډیو د اونۍ د شخصیت په توګه غوره شوی، د خوشحالۍ اوښکې مې په سترګو کې راغلې او د هغو کسانو په حال مې هم وژړل چې دننه په افغانستان کې کار او خدمت کوي. په دې ویاړم چې د خپلو خلکو لپاره یو څه ترسره کوم او دا راته د خوشحالۍ ځای ده چې له خپلو خلکو سره مرسته وکړی شم.
د جمال سعید په وینا د دوی مرستندوی ټولنې د خپل تاسیس له نیټې پر اوروسته تیر یو کال کې د نږدې 3000 ماشومانو علاج کړی. د جرمني ډاکټرانو څلور ډلې افغانستان ته بیولې، څو هلته افغان جراحان وروزي او څوارلس تنه هغه ماشومان یې جرمني ته بیولې چې په هیواد کې دننه یې علاج ممکن نه و. د ازادۍ راډیو د دیوانې شخصیت په جرمني کې میشت افغان جمال سعید همداراز په پام کې لري چې